آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو سلام ما خامم په خیر زه نو شباشنایم نن د سیشن به ورځ د ساور د میاشتې 14مه د مېل دریم سره برابر ده دا وخت په واشنگټن کې د سار لسنیمه او په افغانستان کې د ما خام و بچی دي د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غاک آشنا رادیو خپل ما خامنه خبرونه پیلي په روانه خبرونه کې د خبرونو سرکې کې بشپړ خبرونه سیمایز او نړیوال رپورټونه درته خبرو لمړی په مو کې د مهمو خبرونو لنډیست
فنلند غواړي د افغانستان سره د پناه غوښتونکو په اړه یو موافقه لاسلیک کړي متحده ایالاتو پاکستان ته ویلي دي ک اف 14 جنگي الوتکې د امریکان اخلي پیسې باید دوی په خپل ورکي او نن د امریکا د انډیانا په ایالت کې دیموکراتان او جمهوری غوښتون کې په مقدماتي انتخاباتو کې برخه اخلي
قدر من اوریدونکو دا رپورټونه هم درته لرو چې د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته درته خبريږي د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال ورځ د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالاوی هیڅ دولتي چارواکي د دې حق نه لري چې رسنیو لپاره حد وټاکي په جنوب ختیځ ولایتونو کې رسنۍ هیڅ خزینه خبريالان نه لري دا چواله په رپورت کې وروخانه شي 25 کال په خوانړی والے ټولنې دا فیصله کړې و چې اطلاعات او خبرونه ته تر لاسه کول د هر انسان بنیادی حق دی خو بیا هم نن خبري اعلان د سختو ستونزو سره مخ دي او د جنوب پاسفیک په سمندر کې دی وړو کې جمهوریت نارو په کم کې دی 25 کلنې سومالیي جنې روغتي حالت د هغه نورسته سخت شوه دی چې ځانته ور وچو تفصيلي په رپورت کې ورو وزرتا پورا خبرونه عاشق الله رحیم زیاوری
السلام علیکم فنلند غواړي چې د افغانستان سره د افغان پناهغښتونکو په اړه یو موافقه لاسلیک کړي د فنلند کورنۍ چارو د وزارت مرستیال مېرمن پارو نیریک چې په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته تللی ده د کډوالو د چارو د وزیر سید حسین عالمی بلخی سره وکتل د کډوالو د چارو د وزارت یوې خبر پاڼې لمخې د دې کتنې پر مهال د فنلند کورنۍ چارو د وزارت مرستیال د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت څخه غوښتلې ده چې په داو طالبانه توګه د افغان کډوالو د راستنېدو په حق له دوه اړخیز تړون دی ورسره لاسلیکي ښاغلي بلخی وویل چې په دې خبرو کې باید د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري هم برخه واخلي د فنلند کورنۍ چارو د وزارت مرستیال ویل دي چې د هغو وزیر افغان کډوالو د ډلې نه چې د په هیواد کې د پناه اخیستلو لپاره غوښتن لیکونه ورکړي دي د اړو افغانانو پناه غوښتنې به ومنل شي د افغانستان د کورنۍ چارو په خوانی وزیر علي احمد جلالي وایي اساسي قانون د ملي یووالي د حکومت موده 15 کاله ټاکلې ده خو د حکومت مشروعیت په موثریت او یووالي کې نغښته دی کاغلی جلالي د څرګندونی پرون دلته په واشنگټن ډي سي کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د سیاسي او امنیتی کړکیچ او د ملي یووالي د حکومت د راتلونکو په نامه په یو بحث کې وکړلې
او دغه پارش مو سره کولري هغه ګوره د لشینو حکومت جوړ کړي دا ټول خپل منابع خپل امکانات یو کی او سره ګډي کې یو واحد حکومت راوستي شي نه دا چې د صلات د کاسې په څیر د هر چا هغه ځای معلوم نشي څوک په چا پورې اړه لري څوک په چا پورې چاته زیاتره اطاعت کوي چا تر اصل نه لري ورته یو وی دی حکومت په اسکار وکړي
په همدې غونډه کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ عمر سمد په حکومت کې د ستونزو پړه د جمهور رئیس اشرف غنی په اداري واچولوي ول چې جمهور رئیس غنی چاره انحصار کړی دی عمر سمد یو کال د اجرایي رئیس عبدالله سلاکار و هغه وویل چې د ولسمشر په میز د کابل د خاروالي په شمول د سلګونو جګپړو اشخاصو د مقرریو کاغذونه پراته دي خو د نه لاسلیکوي چې له دې عمله ډیر کارونه ځنډیدلې دي متحده ایالاتو پاکستان ته ویل دي ک غواړي د امریکایي اف 14 جنگي الوتکې واخلي باید چې پیسې دوی په خپل ورکي په لمړي سر کې دا پریکړه شوی و چې د غالوتکو لګښت په امریکا حکومت ورکوي خو د کانګرس غړو دا پریکړه ونه منله د امریکا حکومت د همدې کال د فبروري په میاشت کې په پاکستان د اتو اف 14 جنگي الوتکو رادار او ځینو نورو وسایلو پلورل منظور کړي و خو چې ټول ټال ارزښت یې 499 میلیارډ ډالر کېده. خو د مشرانو په جرګه کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس باب کارکر ویلي دي چې د خپلواک او اختیار نه په ګټه اخیستو به پرې نږدي چې دغه وسایل په پاکستان وپلورل شي. ښاغلی کارکر ویلي دي چې غواړي پاکستان ته دا پیغام ورکړي چې باید د وسلوالو ډلو پر ضد ډیر څه وکړي. ښاغلی کارکر د امریکا د کانګرس یوازینی غړی نه دی چې په پاکستان د وسلو او تجهیزاتو د پلورلو پر سر اختلافات لري. د کانګرس غړي اندېښنه لري چې پاکستان به ښایي دغه جنگي الوتکې د هند پر ضد وکاروي. هند هم په پاکستان د الوتکو د خرڅولو اعتراض کړی. 25 کاله پخوا نړیوالې ټولنې د فیصله کړې و چې اطلاعات او خبرونه ترلاسه کول د هر انسان بنیادی حق دی، خو بیا هم نن خبر اعلان د سختو مشکلاتو سره مخ دی. دا وضعیت په داسې وخت کې لیدل کېږي چې نړۍ د رسنیو نړیواله ورځ لمانځي. نور تفصیل د متیولا عبد ناوري.
د فریډم هاوس په نوم د بیان د ازادۍ د ملاتړ ادارې په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي په تیرو 12 کلونو کې دومره د سختۍ سره مخ نه وه څومره چې دغه تیر کال کې لیدل شوي، چې په دې مشکلاتو کې سیاسي، جنایي او تروریستي ډلې او قوتونه ډیر لاس لري. هغه ملکونه چېرته چې خبر اعلان د ډیر مشکل سره مخ دي، هغې کې یو نوم د مصر هم دی. مصر په هغو 9 ملکونو کې دی چې تیر کال پکې د رسنیو ازادي د زوال سره مخ وه. مصری خبریال خالد داود وایي چې د جمهور رئیس عبد الفتاح سیسی حکومت په دې باور دی چې رسنۍ یوازې د پروپاګند کار ورکوي او بس. د امریکا په خارجه وزارت کې دیموکراسۍ، بشري حقوقو او د کارګرو د چارو مرستیال وزیر ټام میلان کاسی امریکا غږ ته ویلي دی چې قریب 70 زیات خبریالان په دغه تیر کال یعنی 15 د پاسو زرم کې وژل شوي او 209 زیات بندیان هم دي. متیو لابد، امریکا غږ، آشنا راډیو.
او دا هم پاتې خبرونه. د امریکا یو عسکر د عراق په شمال کې وژل شوی دی. د دفاع د وزارت مسؤلین وایي چې د عسکر د موصل د ښار په شاوخوا کې د دښمن په ډزو کې وژل شوی. چارواکي وایي د عسکر هغه وخت وژل شو کله چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې جګړمارانو د پېشمرګه ځواکونو د جګړې په لومړۍ جبهه باندې برید وکړ. د امریکا د عسکر د کوردانو پېشمرګه ځواکونو ته سلام مشولې ورکولې. د ترکیې پوځوي د عراق په شمال کې د کوردی یاخیانو مرکزونه بمباري کړي دي او لک تر لګه 13 وسلوالي وژلي دي. د ترکیې پوځوي لیدي چې د غبرېدونه پرون شپه نه وخته د قندیل په سیمه کې شوې دي چې یو غرنۍ سیمه ده او د کوردانو د کارګورګوند یا پیکیکی قوي مرکز دی. د سوری د حکومت وسلوالو مخالفینو د حلب د خار په هغو سیمو د هوان توغندي ورکړي دي چې د حکومت په لاس کې دي. په دې بریدونه کې لک تر لګه 2 وژل شوي دي. بل پلاو بیا د سوری پوز ادا کوي چې د یخیانو د غټو تاروزی عملیاتو مخه نیولې ده. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر په اروپا کې د روسیې په تیریو یو ځل بیا انتقاد کړی. کارټر د امریکا او اروپا د ګډې قومندانۍ د نوي قومندان امریکایي جنرال کارټس سکاپروټی د معرفي کولو په غونډه کې وویل چې موږ د روسیې سره توده جګړه خو پرېږده، حتی سړه جګړه هم نه غواړو. جنرال سکاپروټی تر دې وړاندې په افغانستان او جنوبي کوریا کې هم د ائتلافي ځواکونو عمومي قومندان و. او روسي خبر دا چې نن د امریکا د انډیانا په ایالت کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لړ کې جمهوری غوښتونکي او دیموکراتان په مقدماتي انتخاباتو کې برخه اخلي. د رای مرکزونه په محلي وخت نن سهار په 6 بجو پرانستل شول او خای چې د مازیګر تر 6 بجو به پرانستی وي. د نن ورځې انتخابات په ځانګړي ډول د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندیدانو لپاره ډیر مهم دي او خای چې د ګوند مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ او سناتور ټیټ کروز ترمنځ به جدي سیالي وشي. که چیرته ډانلډ ټرمپ د انډیانا د ایالت د مقدماتي انتخابات هم وګټي، ډیر احتمال شته چې هغه به د ګوند وروستي کاندید ټاکل کېدو ته نور هم ورنږدې شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
نن د امریکا په انډیانا ایالت کې د جمهوری ریاست د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې رای اچول کیږي. د امریکا د جمهوری ریاست د مقدماتي انتخاباتو په اړه تازه معلومات، راپورونه او تبصره د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو ویب پاڼې او فیسبوک لاله شیبه په شیبه هر سهار او ماښام امریکا غږ آشنا رادیو سره ووسی. درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غک آشنا رادیو نه واوریدل. په موکې د روان خبرونه لمړی رپورت ده. د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوالې ورځ د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هیڅ دولتي چارواکی د دې حق نه لري چې رسنیو لپاره حد وټاکي او یا هم معلوماتو ته د هغوی د لاسرسي مخنیوی وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د رسنیو نه د ملاتړ اداروي د تیرو کلونو په پرتله د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی په جمله کې د وژنو کچې درې برابره زیاتې شوې دي چې د طالبانو د ګواښونو تر څنګ حکومت هم په خبریالانو زور زیاتی کوي. پاموکې په دې اړه رپورت ده.
په کابل کې د مې درېما د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې لمانځنه په افغانستان کې په تیرې څه باندې وی لسیزه کې د مطبوعات په برخه کې خورا زیات لاسترونې وي چې افغان حکومت یې پر ساتلو ټینګار کوي او وایي چې دا لاسترونې د رسنیو د کارکونکو د سرښندنو پایله ده. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي لکه څنګه چې لازمه ده دولت د رسنیو په وړاندې خپلې کړنې عملي کړي نه دي، خو له رسنیو څخه غواړي چې ملي ګټې او ملي امنیت ته تر هر څه زیات درناوی وکړي.
از طرف دولت، از هیڅ نهاد دولتي،
د دولت لخوا د هیڅ دولتي ادارې او بنسټ لخوا خبريال ته باید په مستقیمه توګه زنګ ونه وهل شي چې ولیدې داسې وویل هیڅوک په هر مقام کې چې وي دا حق نه لري.
در هیچ مقامی حق نداری.
په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر معلومات د لاسرسي پر حق ټینګار کوي.
مرد بیان د ازادي د ملاتړ او بې ځای سانسور د مخنیوي په مخه د رسنیو د څار کمیسیون چې قانوني بنسټ یې هم نه درلود لغوه کړ.
په افغانستان کې د رسنیو فعالیت له ګواښونو او سن سره مل وو، خو هغه څه چې د رسنیو د کارکونکو خنډ عمل ګرځېدلې امنیتي او اقتصادي ستونزې دي چې په تیر دوو کلونو کې لمنې پراخه شوې ده.
یوازې خبریالانو ته نه، ټول خلکو ته ستونزې ډېرې زیاتې دي، خو دا خبریالان دي چې دا ستونزې نورو خلکو غږو ته رسوي.
د ټلو تلویزیون پر کارکونکو د طالبانو له برید وروسته او په ټوله کې د رسنیو کارکونکو ته د ګواښونو له زیاتېدو سره یو شمېر خبریالان له افغانستان څخه وتلو ته اړ شول، خو لا هم یو شمېر خبریالان په سختیو کې خپل دند ته دوام ورکوي.
باوجود قبول همه مشکلات
در ټولو امنیتی ګواښونو په منلو سره لا هم خبریالان او زه په خپل چمتو يم چې دلته پاتې شم او کارته می دوام ورکړم،
خو لا هم در رسنیو په وړاندې تاوتریخوالې زیات شوې دي.
متاسفانه امسال یو 117 مورد
رسېږي. په خوشینۍ سره سخت کال یو څلو ولس قضیه لرو چې تیر کال څلور مورد وژنې وي، خو سخت کال دولس مورد وژنې دي چې درې برابر زیاتوالی پکې راغلی دی. همداشان درویشت مورد تاوتریخوالی دی چې تیر کال درې مورد وو، وهل ډبول او سپکاوی هم پکې شته. د دغو پیښو تر شا افغان حکومت، طالبان او سیمه ییز زورواکي لاس لري.
د مې درېما نیټه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ 15 کاله مخکې د یونسکو د وړاندیز پر اساس او د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې لخوا د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیواله ورځ په توګه ومنل شوه. خو په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي. لیدل کېږي چې د ناامنیو له کبله د رسنیو شتله سترونې لا هم له ګواښونو سره مخ دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په جنوب ختیځو ولایتونو کې رسنۍ هیڅ خزینه خبریالان نه لري. مدني فعالان دا کار په ټولنه کې د ښځو د ستونزو د حل په مخ کې ستر خنډ بولي. ابراهیم رحیمی په حقله رپورټ راکړي.
د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د نوي حکومت پر مسته کې دو سره د ډیرو نورو برخو ترڅنګ مطبوعاتو هم خورا بهترین موقع ترلاسه او د افغانستان په تاریخ کې بیساري وده او پرمختګ وکړ. که څه هم د مطبوعاتو پرمختګ په ځینو مواردو کې د منفي تاثیراتو لامل ګرځېدلی، خو په ټولیز ډول یې د ټولنې د فکري رغونې، معلوماتو رسولو او په شعوري وده کې مهم وړین رول لوبولی دی. په پکتیا کې د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې د مشر اصیل ززی په وینا، رسنۍ د ټولنې د سترګو حیثیت لري، خو په هغه صورت کې چې سالمې وسیلې په توګه ترې ګټه واخیستل شي.
د تیرو تقریبا دوه یا دوه نیمو لسیزو په ترڅ کې چې جګړې وي د جګړو نه چې کومې برخې ډېرې زیانمنې شوې وي، دوی د هماغه زیانمنو شوو برخو د رغولو چې هغه په سیاسي برخه کې واقع اقتصادي او ټولنیزو کې چې بیا ټولنیزو کې مثلا روغتیا، پوهنه، کلتور او داسې نورو برخو د رغولو لپاره د پام وړ هڅې کړې دي.
په لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې 4-5 راډیوګانې، تلویزیونونه او چاپي رسنۍ فعالیت لري. په دې کې سباندې 200 کسان مصروف دي. خو د پام وړ ستونزه دا ده چې هیڅ خزینه خبریاله یا کومه بله خزینه کارکونکی نه لري. په خوست کې د چنار په نوم د سیمه ییز خصوصي راډیو مشر محمد غفور مهدی د لږو مادي امتیازاتو ترڅنګ ځینې نور کلتوري مسایل پر رسنیو کې د خزینه خبریالانو د نشتون اساسي لاملونه په ګوته کړل.
دغه عرف او رواج چې زموږ په ټولنه باندې په خوست کې حاکم دی، نجونې ویریږي، ډاریږي، له هر اړخه دوی ته ګواښونه متوجه وي، نو همدا علت دی چې د خوست په رسنیو کې نجونې زړونه نشي ښه کولی چې په آزاد لاس کار وکړي.
یو نوی سروې چې د خوست په ګډون د هیواد په وو ولایتونو کې شوی ښیي چې له 2014 کال وروسته د زور زیاتي له امله په رسنیو کې د خزینه خبریالانو شتون کم او دندې پرېښي دي. د مدني فعالې ندیا باوري په وینا په دغه ځون کې د ښځو فرهنګي پرمختګ په نشته حساب دی. په داسې حال کې چې د افغانستان ډیر نور ولایتونه په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري،
کچر کې زموږ په ټولنه کې د ناوړه دود دستور له منځه لاړ شي، همدارنګه عامه پوهاوی ډیر شي، او په مکاتبو کې داسې خپرونې لکه ذهني ازموینې د نجونو لپاره آماده شي، نجونې به دې ته آماده شي تر څو دوی ژورنالیزم ډګر ته راوځي او فعالیتونه وکړي. او په څنګ کې مخکې هم په رادیو ملي رادیو تلویزیون کې هم داسې یو خپرونه وه د ذهني ازموینې په نام چې څنګه به ډیره لوړه استفاده کېدله.
همدارنګه په دغه ځون کې د پوهنتونونو د مسؤلینو په وینا د کانکور په ازموینو کې هم ښکاره شوې چې نجونې د لوړو زده کړو په برخه کې د ژورنالیزم انتخاب ته لومړیتوب نه ورکوي. مګر پوښتنه دا ده چې په ټولیزو رسنیو کې د خزینه کارکوونکو نشتون پر ټولنه څه منفي تاثیرات لري؟ لیکوال او ژورنالیست الیاس وحدت یې ځینې بیلګې وایي.
مثلا د خزو مسایل دي، د خزو تاوتریخوالی ده، د خزو وژنې دي، هغه موږ نشو کور کولی، نارینه ژورنالیستان نشي کور کولی، ځکه تاس را څوک نازرېږي چې خبره وکړي، خو ښځه له ښځې سره هم خبره کولی شي، هم د دې نه خبره ویستلی شي. کوم مسایل چې په ښځو پورې مربوط دي، په کورنیو پورې مربوط دي، چې ښځینه ژورنالیستان یې سپړلی شي، نارینه ژورنالیستان نشي سپړلی.
د پکتیا د ژورنالیستانو د خپلواکۍ اتحادیې مشر اصل ځزی همدارنګه وایي چې پر خزینه خبریالانو سربیره نارینه خبریالان هم په ډیرو مواردو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې ګڼې ستونزې ګالي.
د یو شمېر هغه محدودیتونه به ورته ووایي چې حاکم دي، چې هغه افغانستان شمول دي، چې جنگي حالت دی، د جنگي حالت په ترڅ کې د جنگي ډلو د جنگ د بیلابیلو خواوو د طرف نه د رسنیو سره پر وخت معلومات نه شریکول دا یو ستونزه ده. د رسنیو سره د رسنیز چال چلند د مهارتونو د نه درلودلو د جنگي ډلو د افرادو د بل ستونزه ده.
اصل ځزی زیاته کړه له افغانستان د نړیوالو قوتونو لوتلو وروسته ډیری رسنۍ د مالي امکاناتو د نشتون له امله د رکود له حالت سره مخ دي، او دا د مطبوعاتو د ودې په مخ کې تر ټولو ستر خنډ بلل کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
پینځه ویشت کاله پخوا نړیواله ټولنې دا فیصله کړې وه چې اطلاعات او خبرونه ترلاسه کول د هر انسان بنیادی حق دی. خو بیا هم نن خبریالان د سختو مشکلاتو سره مخ دي. دولتي بندیزونه ورباندې دي، شکنجه کیږي، او حتی چې وژل شوي هم دي. دا وضعیت په داسې وخت کې لیدل کیږي چې نړۍ د رسنیو نړیواله ورځ نمانځي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ریچارډ گرین په راپور کې چې متی الله عابد پښتو تاسته اورو.
د فریډم هاوس په نوم د بیان د ازادۍ د ملاتړ ادارې په خپل کلینې راپور کې لیکلي چې نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي په تیرو 12 کلونو کې دومره د سختۍ سره مخ نه وه څومره چې دغه تیر کال کې لیدل شوي، چې په دې مشکلاتو کې سیاسي، جنایي او تروریستي ډلې او قوتونه ډېر لاس لري. هغه ملکونه چېرته چې خبریالان د ډېر مشکل سره مخ دي، هغې کې یو نوم د مصر هم دی. مصر په هغو نهو ملکونو کې دی چې تیر کال په کې د رسنیو ازادي د زوال سره مخ وه. مصری خبریال خالد داود وایي چې د جمهور رئیس عبدالفتاح سیسی حکومت په دې باور دی چې رسنۍ یوازې د پروپاګند کار ورکوي او بس. زمونږ مسؤلیت دا دی چې مصر کې کېدونکې پیښې په پوره صداقت او امانت سره خلکو ته ورسو، نور قضاوت به خلک کوي. دا کار د خبریال نه دی چې خلکو ته لارښوونه وکړي. حکومت هم دا سم کار نه کوي چې د رسنیو د لارې خلک تیر باسي او بیا د غبرګون سره مخ کیږي. نو که څوک د رسنیو د لارې د دولت د پر پروپاګند کوي، هغه نه اقتصاد سمولی شي او نه سیاسي مسلې حل کوي شي. د امریکا په خارجه وزارت کې دیموکراسي، بشري حقوقو او د کارګرو د چارو مرستیال وزیر ټام میلانکاسي امریکا غږ ته ویلي دي چې قریب اویا نه زیات خبریالان په دغه تیر کال یعنی 15 جرم کې وژل شوي او 200 زیات بندیان هم دي. هغه وایي
press freedom is denied we are much more likely
هر چیرته چې شخړې او جګړې وي هلته رسنۍ د تهدید سره مخ وي. بل سبب د اداري فساد هم دی. دینه علاوه ناسم حکومتداري هم د رسنۍ او د ازادۍ دښمنه ده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت سږ کال د رسنۍ او د ازادۍ نړیوال ورځ په دې فکر سره نمانځي چې د خلکو پام هغو خبرلان ته واړی چې دا وخت د قید او بند سره مخ دي او تاریخ ژوند تیری. د خبریالانو سره د مرستې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت خاصه ویبپاڼه هم جوړه کړې او په ټویټر کې هم ورته یو خاص علامه تیار کړې. متیو لابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د جنوب پاسیفیک په سمندر کې د یو وړوکي جمهوریت نارو په کم کې د 22 کلنې سومری جنۍ روغتیایي حالت د حق نه وروسته سخت شوی دی چې ځان ته یې اور واچو. د استرالیا حکومت دغه هیواد ته د سمندر د لارې د راتلونکو مهاجرینو لپاره هلته یو کمپ جوړ کړی. د سیدنی نه د فل مارشل رپورت رالیګل رپورت په ګډه اورو.
په استرالیا کې ځینې خلک د دغه پیښې په وجه د حکومت د مهاجرت په پالیسۍ باندې سخت انتقادونه کوي، خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې د مهاجرینو ملاتړي مهاجر دې ته هڅوي چې ځانونو ته تاوان ورسوي چې حکومت دې ته مجبور شي چې دوی ته پام وکړي. دغه یوش کلنه سومالیایی جنۍ هودان یاسین ځان ته د وور اچولو نه وروسته په سخت حالت کې د برسبن یو روغتون ته انتقال شوې ده. د مهاجرینو د چارو فعالین وایي چې دغه جنۍ د هغې نه وروسته د سخت فشار لاندې وه چې په یو ټرافیکي پیښې کې د زخمي کېدو نه وروسته د استرالیا په یو روغتون کې علاج شو او بیرته د نارو ټاپو ته ولیږل شوه. تیره هفته د نارو په ټاپو کې یو 30 ایرانی مهاجر ځان ته د وور اچولو نه وروسته مړ شو. د استرالیا د گرین ګوند یوه سناتوره سارا هنسن یونګ وایي چې هوا دې د بېوسه خلکو نه مخ اړولی دی. هغه وایي
This is the ridiculous situation we are in that these are people who have had their claims assessed
مون په ډیرو خرابو حالاتو کې ګیریو. د هغه خلک دي چې درخواستونه سړل شوې دي، دوی پناه غوښتن کې دي او دوی د دې مستحق دي چې د خپل ژوند د جوړولو حق ورته ورکړ شي. د نارو په ټاپو باید خلک اوس ونه زوريږي او که دغه کار د کلونو لپاره دوام وخري نو دا خو بیخي ناروا ده. مونږ ته پکار ده چې د خلکو کړاوونه ختم کړو او دغه پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړو چې استرالیا ته راشي او خپل ژوند په آرام تیر کړي. د استرالیا د مهاجرت وزیر پیټر ډټن د مهاجرو په ملاتړو باندې د تاوتریخوالي د زیاتولو تور لګولی دی او وایي چې دوی مهاجرین دې ته هڅوي چې خطرناک اقدامات وکړي چې استرالیایي چارواکي دې ته مجبور کړي چې د سرحداتو د ساتنې په پالیسۍ کې بدلون راولي. هغه کسان چې د سمندر د لارې استرالیا ته ځانونه رسوي یا خو په پاپوا گینی کې د مانوس ټاپو ته او یا د نارو ټاپو ته لیږل کیږي. د کینبرا چارواکي وایي چې دغه پالیسی کامیاب ده او په کښتیو کې د مهاجرینو د راتګ په شمیر کې کمواله راوسته دي. تیرونی د پاپوا نیو گینی حکومت اعلان وکړ چې د سترې محکمې د امر نه وروسته هغوی د مانوس په ټاپو کې د استرالیا دغه تاسیسات بندوی. د یادونې وړ ده چې د پاپوا نیو گینی سترې محکمې ویل دي چې د مانوس په ټاپو کې د استرالیا دغه تاسیسات غیر قانوني دي. رپورټونه وایي چې یو کښتۍ چې د سریلنکا نه پکې مهاجر سپاره دي د استرالیا د کاکاس ټاپو ته رسیدلې ده. که دغه رپورټونه تایید شول نو دا به د 2 کلونو په موده کې لومړی ځل وي چې یو کښتۍ استرالیا ته ځان رسوي.
ستیرګو بل
دستر کو بلا واخلما جانا نہ زما ودز قرار راشا مہربان زما
ودز قرار راشا مہربان زما راشا زما خلق پیدا دی تور لسبینا خلق پیدا دی زکا دستر کو تور دسبینو میس کی وینا وجانا نزما ودز لکرار راشا مہربان زما
درنو اوریدونکو نن د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ ده. په افغانستان کې مطبوعاتو د ښځو پوهاوي کې څه رول لوبولی؟ د نجیبه نوشابه د نن شپې د خپرونې د بحث موضوع همدا ده. درنو خویندو ته استم بلنه درکوو چې په خپل خپرونه کې برخه واخلئ او موږ سره همدا خبره وکړئ چې کله چې راډیوګانې اوري، رسنۍ اوري، په څه شي پوه کړی استئ؟ آیا پخوا هم همداسې و که اوس اوری او پی پوهیږی؟ نو تاسو هم بلنه درکو چې په خپل خبرونه کې موږ سره برخه واخلئ. په پښتون هم فکر وکئ. عاشق الله رحیمزی درته د دې صد مهمو خبرونو سرټکی وایي.
فنلند غواړي چې د افغانستان سره د پناه غوښتونکو په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. د فنلند کورنۍ چارو د وزارت مرستیاله میرمن فاروی نیریک چې په یو نایلم شوي سفر کابل ته تللې وه، د کډوالو د چارو د وزیر سید حسین عالمی بلخی سره وکتل. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي اساسي قانون د ملي یووالي د حکومت موده 15 کاله ټاکلې ده، خو د حکومت مشروعیت په موثریت او یووالي کې نغښتی دی. ښاغلي جلالي د څرګندونې پرون دلته په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د سیاسي او امنیتي کړکیچ او د ملي یووالي د حکومت د راتلونکي په نامه په یو بحث کې وکړلې. متحده ایالاتو پاکستان ته ویلي دي که غواړي امریکایي اف 14 جنگي جیټ الوتکې واخلي، باید چې پیسې دوی په خپله ورکړي. په لمړی سر کې داسې پریکړه شوې وه چې د دغو الوتکو لګښت به د امریکا حکومت ورکوي، خو د کانګرس غړو دا پریکړه ونه منله. نن د می د میاشتې دریمه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. یو نوی راپور وایي چې پروسه کال د مطبوعاتو ازادي تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی وه. د امریکا یو عسکر د عراق په شمال کې وژل شوی دی او د ترکیې پوځ د عراق په شمال کې د کوردي اغیانو مرکزونه بمباري کړي.
قدر من اوریدون کو نیم ساعت خبری پختو خبرونه پم دیزی پایتا ورسیده په ټولنه شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي او د لمهیروي او پسې د خزو ځانګړې اونې خبرونه نجیب نشبا اوري چې د آزاد د مطبوعاتو د آزادۍ د ورځې په ویاړ ځانګړې شوې ده. تر بیا مله مله.